افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند وایي په افغانستان کې د طالبانو مسؤول وزیرانو ته وایي چې دا شورا چمتو ده چې سر له سبا په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. ایګلند نن په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز ویلي چې د فعالیتونو بیرته پیلېدل په دې پورې تړلي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لري شي. ښاغلی ایګلند له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دته اړکړی چې شورا یې د تیرې دسمبر میاشتې په څلې رښتمه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې کابل ته سفر کړی او غواړي په کندهار کې د طالبانو له مشر سره هم وګوري، د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 409 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د پاکستان له زندانونو خوشې شوی درې سوه افغانان تېره شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. هغه ادعا چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړې وه. د طالبانو چارواکو وړمه ورځ وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن ایالت له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته د لیږد بهیر دوام لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وړمه ورځ په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي درې کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. د سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چللې مخکې سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې ترڅنګ ویل شوی شاوخوا 8 میلیون وګړي له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د راپورونو له مخې د دغو سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو د رغونې لپاره پاکستان څه باندې 16 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د ایران قضایي ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژلو په تور په اعدام د دریو نورو مظاهره چانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې دریو میاشتو راهیسې پیل شوي، په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. تر اوسه پر 4 د اعدام حکم تطبیق شوی او 2 کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وایي په ختیځو ښارونو بخموت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. کیف په عین حال کې خبرداری ورکړی چې موسکو په راتلونکو اونیو کې پر اوکراین یوې بلې لویې حملې ته تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په یو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په سولیدار کې په سخته جګړه کې چې هر څه ستونزمن دي خپلې مورچلې ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې دښمن له مختلفو لورو ډېره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه حرفوي ډلې رامخته کړې وې، خو امنیتي ځواکونو په سولیدار ښار کې بیرته په شا وتمبولې او ورته یې ډېر تلفات واړول. بخموت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي تر څو په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه مو چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړلی وي، ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وای د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبرې کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د پاکستان د زندانونو خوشې شوي یو شمېر افغانان چې نوي کندهار سپین بولدک ته رسېدلي د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دو موبایل وي. هغه هم واخیستل. هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې به له هغه وغواړي چې غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. ایګلند اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته نشي کولای په افغانستان کې خلکو ته حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جزئیات د امید زهیمل پر رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو د کار د بیا پیل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان د دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ورسیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروې د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي، ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپله مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري، خو هیله لري چې سفر به یې ملا حبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوو نورو مرستندویه مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي، په کابل کې ځینې یو طالب مشرانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي، خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبري کوي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې. ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړې دي. هغه زیاته کړې هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده، لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه. هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
یان ایګلند وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو، کار او نورو برخو کې شوي ژمنو ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمن شوي وي خو موږ ګمراه کړل شوي یو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تېروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو، خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکړو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی. تمه ده د ناروې د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. یان ایګلند داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکي ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته راشي. د هغه د سفر موخه هم په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پرېکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر دغه راز ویلي غواړي د ښځو د کار بندیز د پرېکړې په اړه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکه کډو خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې پر ښځو د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر وضعیت تغییر کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي، د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومانو باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کېږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کېږي، چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیزه درلودلی شي، د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي، نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشکې په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي، بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي، د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم تاوان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشر هم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي له طالبانو له مشر سره هلته وګوري. خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدوکاتو په اړه که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کیږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کیږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نامه ده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پېږي سه هېڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه ستیزی او تبعیزی سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري، هغوی ته به سوي چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي. او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي، هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي، همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانان له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 30 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ ته لاس ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدې څه باندې 40 میلیونه ډالر اونۍ هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دې نه څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یاست متاسفانه.
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي. ستاسې کوم ملک ته کومک کوي؟ هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیضي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباعو د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی دا غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبري باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو له لوري د لګول شوو بندیزونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو پر جوړولو کار کوي. احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د موسیقي او د هیواد فرهنګي مرکز به هم د روان کال په لومړیو میاشتو کې په پورتګال کې په رسمي ډول پرانستل شي. پورتګال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې انسټیټیوټ د موسیقي ډلې ډېر غړي په خپله خاوره کې ومنله او هم ورته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په عین حال کې افغان هنرمندان خاپيري نغما او احمد مریدم وای چې سکال بری دوی سندرو تمرکز تر ډیره په افغانستان کې پر خزو او جنو د لګول شو بندیزونو د لری کولو موضوع ته ځانګړی نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر له لارې په دې برخه کې مبارزه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د موسیقۍ ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په موخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. ښاغلی سرمست ویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ او د دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی ډول پرانستل شي.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو د حقوق حقوقتنه هم پکې شوې کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه ازادي روډ ته ویل چې سکال به سندرې ډېرې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په لګېدلو بندیزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوې سندرو باندې بوخته یم. زما ډېر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجونکیانو باندې پابندي لګېدلې ده. زما په وطن په انجونو باندې زما د وطن حالات باندې چې کومه ناخوالی را روانې دي په هغه باندې زما فوکس ده.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقۍ پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرامه ګڼي. بلخوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید ازادي راډیو ته ویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګایي کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسې غلي شي، ترانه ووایه. ترانه څه ده؟ عاشقانه غزلونه ووایه.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو 18 میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقۍ وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي ځورولي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعا نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د موسیقۍ نړیوال شورا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقۍ بندیز غندلی او دا د کلتور او موسیقۍ نسل وژنه بللې ده. د یادونې ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو هڅې ناکامې شوې او د طالبانو حکومت تل د شریعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
او سمې ونړیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وای هیواد راتلونکو درې کلونو لخپل نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړونکو سیلابونو له امله داز خپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونه نن په جنیوا کې چې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د یو کانفرنس کوربه دی کړی. نور حال باید احمد تکل پر پورت کوو.
په جنیف کې د یو ورځنی کانفرنس د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډه نوښت را بلل شوی او په ترڅ کې مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې هڅول کیږي چې د رغونې د یو اوږدمهالي پروګرام په اساس له پاکستان سره مالی مرستې وکړي. په دې کانفرنس کې له شاوخوا څلوېښتو هیوادونو څخه نږدې 4500 استازو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې. د نړیوال بانک او د څو پرمختیایي بانکونو استازي هم په دې غونډه کې حاضر دي. د پاکستان اقتصاد د تیر میلادي کال د سختو سیلابونو په ترڅ کې درنه ضربه ولیده. د سیلابونو چې علت یې نړیوال اقلیمي بدلون بلل کیږي سلګونه کسان ووژل او پراخې کروندې لاندې کړې. د پاکستاني چارواکو په وینا له دې زیانونو څخه د هیواد د بیارغونې د اوږدمهالي پروګرام لپاره په ټوله کې 14.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته چې نیمایي برخه به یې له نړیوالو مرستو او پاتې نیمایي به یې له پرمختیایي بودیجې او د خصوصي او عامه سکتور په ګډون له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې مشر اچیم شتاینر د کنفرانس له پیلېدو مخکې له فرانس پرس خبري آژانس سره په خبرو کې پروسګنو سیلابونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې اوبه ښایي اوس ناستې وي خو اثرات یې پر ځای پاتې دي. هغه دا سیلابونه د یو لوی ناورین په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې د دې سیلابونو د زیانونو د بیا رغونې لپاره باید پراخې هڅې وشي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سیلابونو په نتیجه کې میلیونونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول او هغوی چې اوس خپلو سیمو ته ستنېږي نو کورونه یې ویجاړ شوي او کروندې د سیلابونو له خړو اوبو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په پاکستان کې له دې ناورین وروسته د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او د هغو وګړو شمیر چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي دوه ځلې زیات شوی او 14.6 میلیونو ته رسېدلی دی. د نړیوال بانک د اټکل له مخې تر 9 میلیون پورې نور پاکستانیان ښایي د دې سیلابونو په نتیجه کې له بېوزلۍ سره مخامخ شي. پاکستان او ملګرو ملتونو هیله څرګنده کړې چې د مرستندویانو ژمنې به د یو عادي کنفرانس تر کچې لوړې وي ځکه اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر اوږدمهالي شراکت تمرکز وکړي خو ورسره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې هیواد د انعطاف کچه لوړه کړي. پاکستان چې د وګړو د شمیر له پلوه 5م لوی هیواد دی د نړۍ تر 1% لږ مضر ګازونه تولیدوي خو د ځمکې د تودوخې له کبله د هوا د سختو حالاتو پر وړاندې له ډیرو کاواکو هیوادونو څخه دی.
د پاکستان له زندانونو خوشي شوي 300 افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه خوشي شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې په ناحق زندان شوي او په زندان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند شوی دی. هغه دا چې له دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو هم تایید کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی عبدالغفور چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و دغه هیواد د پولیس لخوا د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور نیول سوی او شاوخوا درې میاشتې زندانی سوی دی. هغه وایي نغدې پیسې ورڅخه اخیستل سوي او په زندان کې ناوړه چلند ورسره سوي.
جلاباد کې راځي چې تاسو په کور کاسي بدلیږي عملیات کېږي 15 لک مسله پر راځي زه د دغه لواج نه پاکستان ته راځم. زندان کې زه چې ځای چولې او چې هغه سي والا کې د تاسو نه مخې دی ایو چې تاسو پای والا کې په ځای کې دی عمر او وخت یې په
خیر محمد اولاداد و نور افغانان دي چې د خپل شوزو او ماشومانو سره په پاکستانی زندانونو کې درې میاشتې تیر کړي. دوی وایي ټول زندانیان له خپل شوزو او ماشومانو جلا ساتل کېدل. دوی دغه راز د افغان کیسه کوي چې د نه پاملرنې له امله په زندان کې مړ شو.
واړه ماشومانان الهده واچول زنانې چې وي هغه الهده واچولې موږ الهده واچولو تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي هغه مو اخیستل هلته په افایر کې نه دي لیکلي هغه کمې پیسې ته وي هغه ماته نه دي میلاوې شوي تر اوسه پورې
ما سره تقریبا 1,15,000 روپۍ وي ډېر ټلیفون هم یو بیا کله کراچۍ ته چې لاړو فصل ته ور موږ ټکټونه وکړي د پېښور سپاره سره چې تللو پېښور ته د ګډاب باندې کته کړو څه کته کړو موږ نه کسه وو څلور زنانه 5 کس سړي وو ټول یې کته کړو بول ته تاڼې ته انډیواله موږ پیسې ټلیفونونه هر څه ټول موږ نه واخیسته موږ سره بل پارسیبانو د فاریاب وو هغه هم بس مرض د سرطان لر تقریبا دوش په دای په دجیل کې ژوندۍ پس دوش په دای مړ شو.
د پاکستان له زندانونو د دوشنبه په شپه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د را انتقال سو افغانانو شمیر 300 کسانو ته رسیږي چې 115 بیا نارینه او پاتې ښځې او ماشومان دي. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبداللطیف وایي دغه راستانه سوي افغانان به د IOM نړیوالې موسسې په مرسته خپل ولایتونو ته انتقال سي.
په چیرې یوازې انفرادي کسانی دا هغه د پاره 3000 افغانۍ IOM ورکی او تاغه ترڅنګ تر کندهار پورې په موټرانو کې انتقالوي. البته په کندهار کې بیا د IOM موسسه له طرف څخه د تخوارا کول کیږي. البته د شپکې د شپې مکمل ترتیب دي ته برابر وي او نو بیا هغه 3000 افغانۍ ورکی هغه مرغه کسانو ته ورکی چې واز انفرادي کسانی فامیل نه و سره او د کوم کسانو سره چې فامیلی هغه کیټ هم ورکی کم چې ریټرنیز یا مهاجرینو تور کول کیږي.
ویل کیږي چې په پاکستانی زندانونو کې یو شمیر نور افغانان هم شته چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې خپل هیواد ته راستانه سي.
د افغان بندیانو مدافعانو ویلي چې په کراچۍ زندان کې تقریبا 800 نور زندانیان هم تر اوسه ساتل کیږي. امریکای فوربس مجله د ماشومانو د ژغورنې مسئلې قول افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه یاد کړي دي. د مجلې ویلي 2022 میلادي کال ټول نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې 14 میلیونه په افغانستان کې. نور به د امید زهیر مل په دې رپورټ کې واورو.
پلوشه د کندهار اوسیدونکی ده. خپل درې کلنه لورې خوارزوا کې ده روغتون ته راوستي. په خوارزوا کې د خپل لور د خټه کېدو لامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي. د پلوشي لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړی. فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن له قوله لیکي په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډېر شمېر ماشومان د شپې وږي ویده کیږي. میلیونونه د سخت خوارزواکۍ او نورو ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي. فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هغه خبره هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو له بدو ځایونو څخه و. خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی. کانګو، ایتوپیا، یمن، پاکستان، سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېرې 40% زیاتوالی ښیي. اقلیمی بدلون، جګړه او دولګې نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي. پاکو اوبو، خوړو، سرپنا، صحت او رواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوې بلل کېږي چې دا شمېر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري. فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له دې عمله یې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولي دي. دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درولو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 70,000 د زیاتو خوارځواکو ماشومانو درملنه هم کوله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه ورور کمالله په کومي کیسې کې روان دي. په لوی اختر کې په تیر اختر کې د مایبینو ماشین ورکولو سوي بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکولو سوي. د بودیجې په نامه یې ځینې زمبي مشرانو ته وعدن یم. دا وزرکه مشران دي. دا اوس دي د ولس ته به څه وایي؟ خدای ته به څه وایي؟ د ولس دی ویل حساب نور کې دی ویل د ولس ته نه راپېښې خپل مایبین ته ماشین ورکې نور ته نور کې دی. اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امانت وو د جمهوریت ته مایی به موږ فرخ نه کړو. دغو نه فرخ کې لکه مځکو آسمان دا وته دی. مایبین ټول په خپل حقوقو برخمن دي. میاشت په میاشت خپل امتیازات اخلي. موږ کوم ملکي مایبین او کوم د جمهوریت نظام مایبین چې پاتې دي هغه وروره ټول ستړي ستومانه او یو سرنوشت ګرځي خپل په حق پسې خپل حق نشي طلبولی. چا چې پښتنه وکړي چا ته وایي خدای لپاره تاسو خو مسلمانان یاست، مولایان صاحبان هم یاست، مفتیان هم تاسو یاست. دا بره موږ دی امیر څخه دی او لاروي څخه دی بارته ګیله کوو چې تاسو زموږ پر سره میرین یاست او دغه رقم هم یاست. هتیر نظام چې تاسو هم وایست چې خاینان ورشی و هغو علاقه دغسې زموږ سره کوي. هغه د هر مایې به ته د کاله یو لکه افغانۍ امتیازات ورکول پر وخت یې ورکول. خو دغسې جنجالو و د غوتې نه جنې اچول لکه نن سبا چې تاسو ورپورې ولي. دا خو مه کوي د خدای په خاطر سور جمعی را روان دی. د مؤمنانو ته وبیرېږئ. شرابه درته وکړي بچې به مو پر دا بله را واړوي. د خدای وبیرېږئ که نور نه.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم د عربي متحده اماراتو نه. زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دې غوره کړی وي، لکه کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او جونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي. دوی که اوس دا رښتیا غواړي چې موږ وطن جوړو، موږ وطن سره مینه لرو، دوی باید ثابته کړي چې ښوونځي خوشي کړي او جلجې نه کوي ته هلکان ته دې خاص چاپیریال زمینه برابره کړي. اوس یې زمینه ده، باید درسونه ورته برابر کړي، نه دا چې دوی په پلمو وخت تیر کړي. زما دا پیغام دی، افغانستان که رښتیا غواړي چې راتلونکی ولري، باید په دې اوس کړنو باندې غور وکړي او سر تر سره مکتبونه خلاص کړي، کنی موږ به هر وخت همداسې ناکام کیږو د نورو جنګونو لخوا.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړې خبرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت خبرونو لنډیز ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند وایي په افغانستان کې د طالبانو مسؤول وزیرانو ته وایي چې دا شورا چمتو ده چې سر له سبا په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. ایګلند نن په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز ویلي، د فعالیتونو بیرته پیلېدل په دې پورې تړلي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لرې شي. ښاغلي ایګلند له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دې ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې ډسمبر میاشتې په څلېرویشتمه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې کابل ته سفر کړی، غواړي په کندهار کې د طالبانو له مشر سره هم وګوري. د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول هم مهم بللی دی. د پاکستان د زندانونو خوشې شوي 300 افغانان تېره شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، شکایت کوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. هغه دا چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړې وه. د طالبانو چارواکو وړ مورز وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن ایالت له زندانونو خوشې شوي. خو د دې سره سره د دې اندېښنې شته چې ښایي د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان وي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هېواد راتلونکي 3 کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هېواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته کړې دي. د وسیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی، په پاکستان کې چې له مخکې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د ایران قضایه ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د 3 غړو د وژلو په تور په اعدام د 3 نورو مظاهرچیانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په تعقیب کې د ماسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې 3 میاشتو راهیسې پیل شوي، په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی. تر اوسه پر 4 د اعدام حکم تطبیق شوی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
سلامونه مې ومنئ. له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته یو وار بیا خراغلی. په دې اونیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه، ریپورټونه او مرکې لرو. له موږ سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ له عمر ګل سره قرارداد ولې فسخه کړ او عمر ګل څه وایي؟ کرکټ آسیایي جام سیالۍ افغانستان له چا سره لوبیږي او دا سیالۍ به په کوم هیواد کې وي؟ د افغانستان کورنۍ کرکټ کوم تورنمنټونه زیات شوي؟ د فرست کلاس لوبډلې ولې کمی شوي؟ زرغون جام او شپږیزه کله ده؟ د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې جوړېدو لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوي دي او د ننګرهار خلک بیا د جمنازیوم غوښتنه کوي. او د فوټبال سوداګریز نړیوال لیګونه په انګلستان، فرانسه او ګڼو نور هیوادونو کې سیالۍ جریان لري. دا او ګڼ نور موضوعات مو په دې خبرونه کې رانغاړلي دي. د تیرې اونۍ بیخي لنډ خبرونه هم درته وایو. د ځینو موضوعاتو لا ښې روښانتیا په پاره درته ریپورټونه وړاندې کوو. د کرکټ یوه جالبه کیسګۍ هم درته لرو. چې تر دې وړاندې به تاسو نه وي اوریدلی. او په پای کې د پاکستان له پخوانی چټک فاست بالر عمر ګل سره درته مرکه خبرو. په پام کې ده چې د کرکټ آسیایي شورا سږ کال هم آسیا جام سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به 500 اورونه وي. د تیر ځل په څیر بیا هم شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. دا چې افغانستان په کوم ګروپ کې ځای لري، دا سیالۍ که پاکستان کې ترسره شي آیا هند به پکې ګډون وکړي، کله پاکستان پرته بل هیواد کې وي پاکستان به هلته ورشي، دا او ګڼې نورې مهمې پوښتنې په دې رپورټ کې ځواب شوې دي. رپورټ احمد تکل ولی.
د کرکټ آسیایي شورا اعلان کړی چې د آسیایي جام سیالۍ پر روانه سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي، خو ځای د هند او پاکستان ترمنځ د جنجالونو له کبله نه دی ښودلی. د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیالۍ به دا ځل 50 اووره وي، او لامل یې دا دی چې د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د 50 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ هم په پام کې دي. دا ځل به هم په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه ولري او په ګروپي بڼه به ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا او بنگلاديش سره په بي ګروپ کې ده. پاکستان او هندوستان په اي ګروپ کې ځای لري، او دریمه لوبډله به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو د لار موندنې لپاره اوسخه د جام ته لار پیدا کوي. د کرکټ آسیایي شورا مخکې ویلي و چې دا سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د هند کرکټ بورډ په پاکستان کې د امنیتي ستونزو په اساس د هیواد ته لتلو څخه انکار وکړ. پاکستان په خبرګون کې وویل چې که آسیایي جام له دې هیواده پرته په بل هر ځای کې جوړ شي، نو دوی به ګډون پکې ونه کړي. د دې سیالیو د ځای موضوع لانجمنه پاتې ده، خو د کرکټ آسیایي شورا ویلي دي چې په دې اړه به خپله پرېکړه ډېر ژر اعلان کړي. د آسیایي جام د اتلولۍ جام اوس مهال له سریلانکا سره دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جولای میاشت کې ایمرجنګ آسیایي جام هم ترسره کیږي، چې افغانستان او بنگلاديش به په یو ګروپ کې وي، او دوه نورې لوبډلې به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو له سیالیو څخه لار پیدا کوي. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي جام د سیالیو ګروپونه هم په ډاګه شول چې افغانستان پکې له بنگلاديش او سریلانکا سره یو ځای دی. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ له څو کلونو راهیسې ایمرجنګ لوبډله نه لري، او د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د جوړېدو په پار روانې هڅې د خلکو او د کرکټ د څارونکو له نیوکو سره مخامخ شوې دي.
د کرکټ لډګر نه وځو. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې. دغه راز په پلان کې د چد روانې میاشتې په لسمه او دیارلسمه نیټه د سویلي افریقا او متحده عربي امارات لیګونه هم پیل شي. دا ځل ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون لري. راشد خان او نوین الحق ورته د بیګ بیش لیګ سیالۍ هم پریښې دي. دا چې کوم لوبغاړي دي او څوک چیرته لوبه کوي په دې رپورټ کې اورو. رپورت فریده سیال وای.
د هندستان غوره لیگ آی پی ایل تر بریالي سفر وروسته په کرکټ لوبې پنګچونه پراخه شوې ده. اوس د نړۍ په اکثره لیګونو کې د هندي پانګوالو لوري پنګچونه کیږي. د کرکټ اکثره ماهرین وایي چې د فوټبال لوبه د عربي سوداګرو او کرکټ اوس مهال د هندي سوداګرو په ولکه کې ده، او د چارې د دواړو لوبو ته لا ښکلا ورکړې ده. د سوداګریزو لیګونو په پراخېدو سره د افغان لوبغاړو لوبیزې چارې هم ښې شوې دي. اوس په ملي لوبډلې کې د لوبېدو پر ځای لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو خوبونه ډېر ګوري. تر بیګ بیش غوره لیګ سیالۍ وروسته د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ پیل شوې، او په پلان کې ده چې په همدې میاشت کې دوه نور سوداګریز لیګونه هم پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخ شوی دی، او په هر لیګ کې ګڼ شمېر برخوال دي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې د معلوماتو له مخې د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې د افغانستان له لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله گربس، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او گلبودین نایب لبیرابیل لوبډلو سره لوبی کی. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي، او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه وي. بل ورته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په دیارلسمه نیټه پیلېږي. رپورټونه وایي چې کرکټ نړیوالې شورا تر دې دمه سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت لست ای نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لوري اخیستل شوې دي. په دې لیک کې د افغانستان له لوبغاړو حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکھنوال او نوین الحق د لوبیدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبیدو تړون کړی دی، د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ سیالیو ته ورځي. بل لور ته د جنوري میاشتې په لسمه نیټه ټاکل شوی ده چې د سولي افریقا شلوریز لیک هم پیل شي. د افغانستان د شل اورونو لوبډلمشر راشد خان بیا له ممبئی کپټان سره د لوبډلمشر په توګه تړون کړی او تر څنګ به بل افغان لوبغاړی وقار السلام خیل هم په همدې لوبډلې کې ولوبېږي. د دې سیالۍ و پایلوبه به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه ترسره شي. ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو د لوبو له میدان ورزشی خبرونه اورئ. نو مستړی کو اوس درته د کرکټ یو لنډه جالبه کیسه گئی وایو. تاسو باندې خبر کله چې د هندستان اوسنی لوبډلمشر روهیت شرما د 2014 کال د نومبر میاشتې په 14 نیټه د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یوازې توګه 204 شپېته منډې وکړې، تر لوبې وروسته لګڼو کسانو سره خبرې وکړې او ټولو یوازې وستایه، خو کله چې له خپل روزونکي دنکن فلیچر سره مخ شو، هغه د مبارکۍ تر څنګ ورته څه وویل پوهیږئ؟ که د لوبې په پیل کې د لږ سستی نه وای کړی نو اوس به د 300 منډې پوره کړې وای. دې خبرې روهیت شرما ته خوند ور نه کړ او په ځواب کې ورته وویل، صاحبه ما چې کوم کار وکړ دا د فیل خواري وه او زه دې ته ډیر خوشاله یم، ته ډیر وبخه.
د نشئی توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې جوړېدو په موخه له شاوخوا 5000 کسانو ازموینه اخیستې وه. یادې ادارې د جنوري میاشتې په 2 نیټه د هغو 100 کسانو نمونه اعلان کړل چې دوی تر نورو غوره وبلل. تر دې اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمیر لوبغاړو کرکټ څارونکو داوا وکړه چې دا پروسه غیر شفافه وه. ازادي راډیو د کرکټ څارونکو او لوبغاړو ګڼې پوښتنې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره شریکې کړې چې د یادې کمیټې غړو محمد خان زدران، قیام الدین کاکړ او نورالحق ملکزی په ترتیب سره داسې ځواب کړی دی.
لری مونږ ته دراشه مونږ یاو تاذیر بیا مونږ ته یو حد سره نه کوو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه 5000 لوبغاړو چې په دغه ٹرائلز کې برخه درلودل، دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. ټول لوبغاړو ته پوره موکر رسیدل، لکه څنګه هغه بیټسمینان وي یا فاسټ بولران وي یا سپینران وي، ټول ته رسیدل. بعض ځایو کې بیټسمینانو ته تقریبا تر 100 بالو پورې هم موکر ورکړل شوی.
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ اغستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي، دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي، هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. نو هغې نه بعد به بیا زمونږ پلان، یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زمونږ چې کوم روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغې نه بعد شاکپ دی بیا وړکپ دی.
تاسی د افغان ملی 19 کلن لوبډلې د جوړېدو په پار د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته د اړوندو چارواکو ځوابونه اورېدل. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ د 2023 کال لوبیز پلان په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیمزی وایي چې سږ کال به د نورو عادي لوبو تر څنګ څلور ورځنیو یا فرست کلاس، یو ورځنیو یا لیست اے او شپږیزې ټورنمنټ لوبې په لږ تغیر سره ترسره شي. په تیرو وختونو کې د کرکټ څارونکو مینهوالو انتقاد درلود چې د شپږیزې سیالۍ له لوبیز او نشراتي کیفیت برخمنه نه دي او همدارنګه د فرست کلاس او لیست اے په کافي اندازه نه ترسره کیږي، چې له امله د ملي لوبډلې لاسته راوړنې په یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې کمرنګ دي. رازی نور به لخاغلی جار عبدریم زی وورو
پسکله سالی کی من یو کار سره کال کړی دی چې د پینزو لوبډل په جای باندې چې مخکې د جنونو په نوم یادېدلې هغه په جای باندې څلور لوبډلې شوی دي. څلور لوبډلې داسې کوي چې هر یو به لبل لوبډلې سره دوه سیالۍ کوي چې ټوټل یا ټولې دیارلس سیالۍ راځي. تقریبا پنځوس ورځې یا صرف نهه زره ورځې نیسي دغه سیالۍ به سر په سر په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي چې غازی امان الله خان لوبغالی او د خوست کرکټ لوبغالی په دغه دواړو کې به ترسره کیږي. البته د ډومیسټک کنټریکټ لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي چې په افغانستان کې یو په هغه باندې دا هم لازمي ده چې ټولو په دغه پس کلاس سیالۍ او لسې سیالۍ کې لوبیږي. لکه تېر کال چې موږ وکړو په لومړي ځل باندې ټول هغه لوبغاړي چې هلته پاتې شوي وو په سفر نه وو هغه ټول په پس کلاس سیالۍ کې لوبېدلي وو او چې پایلې هم ښه وې. پس کلاس سیالۍ پسې موږ سږ کال موږ یو بل کار کړی چې یو څه نوښت منځ ته راوړی. هغه د زنونو په کچه باندې شپاړس کلونو سیالۍ دي. د زنونو په کچه شپاړس کلونو سیالۍ چې کرکټ بورډ به ترسره کوي، له دې مخکې ولایتونو ته موږ هدایت کوو چې ولایتونو ته یو هغه موږ جوړو پلان ورته ورکوو چې هغوی وکولی شي په خپلو ولایتونو کې د اکاډمیو ترمنځ یا مختلفو ځوانان چې د شپاړس کلونو په عمر باندې چې عمرونه برابر وي د هغوی ترمنځ سیالۍ وکړي او د هغوی تکړه او غوره لوبغاړي موږ راغونډ کړو. له هغې نه بیا په خپلو منځو کې دوه ټیمونه جوړ کړو چې په خپلو منځو کې میچونه کوي تر څو وکولی شو. له هغې نه موږ یو ټیم بیا جوړ کړو د شپاړس کلونو د زون په نوم باندې. شپاړس کلونو زون سره یو بل نوښت چې سږکال په کورنۍ کرکټ کې شوی ده هغه د ایمرجنګ سیالۍ ده. د شهید رحمت الله ایمرجنګ سیالۍ چې دي دا به د ایمرجنګ د ایشیا ایمرجنګ کپ ته په کتو سره کیږي. کاغه شل ورځو دام شل ورځ کیږي، کاغه چیرته پنځوس ورځو دام پنځوس ورځ کیږي. دا هغه سیالۍ دي چې پنځه لوبډلې په دې کې ګډون سره کوي. همدارنګ زرغون جام ده. زرغون جام داسې جام ده یا داسې کپ ده چې هغه موږ په هر وخت کولی شو د ملي لوبډلې د چمتووالي لپاره دا ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې چې کوم داسې مهم ایونت موږ مخکې ولرو نو هغو ته په کتو سره زرغون جام ته سره کیږي چې دقیق وخت موږ نشو ښودلی. اوس نه وګورو چې کوم مخکې مهم سیالۍ وي نو موږ کولی شو موږ وخت درلودل نو موږ به زرغون جام ته سره کوو چې هغه به هم ټول په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي.
اوس درته د سوکوهنې یو خبر وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په جلال آباد ښار کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د وشتم پړاو غوراوي سیالۍ پیل کړي دي. یاد ریاست په خپله فیسبوک پاڼه یو خبر پاڼه خپره کړې او ویلي دي چې په دې سیالیو کې به د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 138 لوبغاړي برخه ولري او د بیلابیلو عمرونو د کټګورۍ پر اساس به 26 بریالي کسان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار لا تر دې دمه د سوکوهنې مسلکي یا پروفیشنل لوبیز جمنازیوم نه لري او دا سیالۍ هم د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د ختیځ اوسیدونکي وایي چې ننګرهار د خو موسمونو درلودلو له امله د هرې لوبې کوربتوب کولی شي خو باید لوبیزې اسانتیاوې هلته زیات شي. اوس د فوټبال نړۍ څخه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري د 2023 کال لپاره په نړیوال لوبه کې د افغانستان لوبڅاران اعلان شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نارینه او د فوټبال په سیالیو کې به حلیمه آقا شیرزاد او د ښځینه او په فوټبال سیالیو کې به یاسمین حیدری لوبڅاري وکړي. د غرا شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به د مرستندویه لوبڅارانو دندې مخ ته وړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تمیم حسینی به د فوتسال او زین الدین شریفی به بیا په ساحلي فوټبال کې د لوبڅارۍ دندې ترسره کړي. د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. عراق د بهرنۍ مداخلې د څو لسیزو جګړو وروسته په لومړي ځل د خلیج هیوادونو د فوټبال جام کوربتوب کوي. د خلیج اته هیوادونه په دې سیالیو کې ګډون لري او د دسمبر میاشتې په 6 نیټه دغه سیالۍ پیل شوي دي. د عراق د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي دي چې د ټورنمنټ خطر سره کېدل دوی ته د ټورنمنټ تر ګټلو مهم دي. له عراق پرته په دې سیالیو کې قطر، عمان، عربي متحده امارات، کویت، سعودي عربستان، یمن او بحرین ګډون لري. دغه لوبډلې به په دوو ګروپونو کې د بصرې په ښار کې سره لوبې وکړي. که دغه لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي احتمال شته چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال نړیوال جام د لارموندنې سیالۍ هم په بغداد کې ترسره کړي. وروسته له هغې چې په 2003 کال امریکا په عراق حمله وکړه هلته بیا د فوټبال کومه نړیوال لوبه نه وه ترسره شوې. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه وایو. د مسانک زون اړوند کرکټ کلب ډینجر لوبډلې د بوست زون اړوند کرکټ کلب خپلواک ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په سطح د کلب کچې سیالۍ وتلولي وګټله. په دې سیالیو کې 50 کلبونو برخه درلوده. د هند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو سیالیو په پیل شوې لوبلړې کې لومړنۍ لوبه هند او دویمه لوبه سریلانکا وګټله. د آسټرالیا سټیف سمیت په اوس وخت کې یوازینی لوبغاړی دی چې په ټیسټ سیالیو کې 10 سلیزې لري. د سریلانکا لوبډلې لوبډل مشر لومړنی سریلنکای لوبغاړی شو چې چټک نیمه سلیزه جوړوي. هغه د هند خلاف دویمه لوبه کې په شلو توپونو 50 سیزه پوره کړه. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په ځواب کې پاکستان د 9 لوبغاړو په سجدو سره 304 منډې وکړې، خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه ودرول شوه او بې پایلې اعلان شوه. د فرانسې فوټبال لیګ روانو سیالیو ته لیونل میسي بیرته ورګرځېدلی دی. هغه د فوټبال له دوو نورو ستورو نیمار او امباپې سره یو ځای په پاریس سینټ جرمن لوبډله کې لوبه کوي. د هسپانیې د لالیګا په فوټبال سیالیو کې بیا بارسلونا په لومړي او ریال مادرید په دویم مقام کې ځای لري. او د انګلستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د دې لیګ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی لسم مقام ته لوېدلې ده. او اوس ته خبرونه په دې برخه کې درته مرکه خبرو. په پیل کې مو درته ویلی وو د پاکستان پخوانی چټک توپچون کې عمر ګل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره دنده پای ته رسیدلې ده. عمر ګل د 2022 کال په اگست میاشت کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه رسمي دنده پیل کړې وه. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتانی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ښاغلي عمر ګل سره د 50 میاشتو هوکړه لیک لاسلیک شوی و او د دسمبر میاشتې له پیله ورته د قرارداد د نه غځولو ویل شوی دی. ازادي راډیو له ښاغلي عمر ګل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې قرارداد دوی ختم کړ او که افغان کرکټ بورډ ونه غوښتل چې وی غځوي.
بالکل، زما دسمبر 31 باندې ورسره زما کانټراکټ ختم شو. بیسیکلی کانټراکټ خو جون لاست 2022 جون نه یو کال کانټراکټ هو، خو پای کې یو شک دا و چې دسمبر کې به دی به ریوایز کولو آی سی بی کنه، لایک میچر انډرسټینډینګ باندې دا کانټریکټ وی لکه دواړو سایډونه ختمول شي. خو چونکه هغه دغه و دسمبر کې دی ریوایز کو کانټریکټ اور زما چې کوم کانټریکټ او مزید نور چور سره زما سمره پاتې نه هغه آی سی بی ولا ایکسټینډ نکو، نو په 31 دسمبر باندې وسر زما لاست ډیټ او هغه ختم شو زما سره کانټریکټ.
ستاسو په وخت کې د افغانستان فاست بولینګ ته کوم داسې خاص کار تاسو وکړ چې مخکې نه شوي؟
کافی ټایم نه مونږ افغانستان کرکټ به ماکتو او فالو کولم، نو بس داغي افغانستان کرکټ چې کم یو لکه پلیئر خو سره ټیلنټیډ و، خو چاہیے کم پارٹ مس کولو هغه فاسٹ بالنگ والا د دې چې کم پارٹ هغه ډیر زیات مسنګ و، ځکه چې دی موسٹلی ریلای کولو دی ټول پر سپنرز باندې ڈیپینڈنٹ ہو، چې سمنم د دې لاسٹ ایئر پورې سمنم میچونه شي زما د کانٹریکٹ نه دی سره د کولو نمخ کې نو دی بس زیات تر با سپنرز باندې زیات دی اعتبار کولو د دې سپنرز بس زیات تر وکټ اغستی یا فرنٹ نمبر لیډ کولو، خو چې کله زما ورسره کانټریکټ وشو نو زکی ناستم زمونږ چې کوم د افغانستان چې کوم د ٹی ٹوینٹی کپتانو په هغه ټایم کې نبی او رشمت نو هغې سره زکی ناستم مل چې زمونږ کوم ستاسو د افغانستان کوم مخکې راتلونکي اوس ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہو، نو چې کوم دي کې دا ایشیا کپ یا ورلڈ کپ کیږي نو هغې لپاره پکار ده چې مونږ فاسٹ بالران کم از کم درې فاسٹ بالران خو چې مونږ په هر یو میچ کې مونږ لوبو اور فاسٹ بالران له ٹرسٹ ورکو، ځکه چې مونږ ټول عمر لپاره خو به همیشه لپاره سپنر ستاسو لپاره نه شو کول، ځکه چې یو ټایم به داشن تراشي چې نبی بم ریټایر شي، مجیب بم کرکټ ډېر وکړو، خلک به بې پوه شي، راشد ډېر کرکټ وکړو، یو ټایم به راشي چې دی به بیا پرېږدي، نو موږ تاسو له پکار ده چې تاسو فاسٹ بالر له ټرسٹ ورکي، فاسٹ بالر زیات نه زیات ولوبوي اور اپرچونیټي ورکي، موقع ورکي، نو تاسو لپاره ښه ده. نو بس دغه وو هغه ما سره اگری شو اور موږ د ماچ کم پہله ټور او زیمبابوې نه چې موږ سٹارټ شوی وو، نو موږ درې فاسٹ بالرانو سره بدلو اور هغه نه پس ریسپانس چې کوم د فاسٹ بالرانو ریسپانس او چې کوم د هغه پرفارمنس وو، نو ماشاءالله ډېر خبر فهمیږي کول هر میچ نه پس په داغي لکه پای کې امپروومنت راتلو او چې کومه خاص خبره و نو داغي مینٹلی اسکل مینٹل اسکل باندھے کار کولو اور ٹیکنیکل امر سر ٹیکنیکل امر سر کار کرو کچھ زیادہ تر چکم داغی سر ماں کار کرو نہ گیم اویئرنیس بارہ کے ہو اور گیم بارہ کے زیادہ تر داغی با سر ماں کار کولو نو الحمد للہ ڈیکھا رسپانس سے راغ ہو سپور لاسٹ اوور ور سر شے ہو ڈیکھا پرفارمنس ہو اور فاسٹ بالر مان چکم ددی یو ٹرسٹ ہو یو اعتماد ہو اگر افغانستان دا کیپٹنان افغانستان بورڈ پہ زیاد ہو اور اس کا تاسو گو رہے نو پلان کے تقریباً سلور پنجہ فاسٹ بالر دا شنتی دی چاہے اینی ٹائم لگا ٹیم سر ٹریول کی ہے اور اینی ٹائم آگے سلیکشن دا پارا اویلیبل بھی
افغانستان فضل حق فاروقی اور نوین الحق بغیر دوی فرانچائز لیگونو کې لوبې دلی دی ایکسپیرینس لري نور ورلد کلاس فاست بولینګ لري
جی بالکل نوین کو ګور نوین کافی ټایم نه انټرنیشنل کرکټ ټیم ډیر زیات کړی افغانستان لا بیا فرانچائز کرکټ چو ګور نو په هر یو لیگ کې نوین لوبا کې بیا فضل حق چې څنګه انټرنیشنل کې داغه ډیبیو شو انټرنیشنل کې چې څنګه داغه پرفارمنسز روان دي اور سنگا ڈفرینٹ فرانچائز ناغت آفرس کی گئی نو ظاہر خبر ادا مین بالران جد افغانستان دا فاسٹ بالنگ لائن اپ کی دین علاوہ کا دا سو گو رہے نو عظمت یو خڈے خال راؤنڈر جوڑے دیشی خدا رچی آغبا نے ٹرسٹ ور کرے شی پراپر موقع ور کرے شی ازما کوشش خود ڈے رو چی عظمت چار یو میچو کی اور آغا کا ٹی ٹوینٹی وی چی کم از کم دریونا سلو را ور آغا پا ہر یو میچ کیو کی یا ون ڈے سکیم چی دا آغا سنگا بولر دے اور سنگا راؤنڈر دے نو آغا ڈیزا ٹیلنٹڈ دے فاسٹ بالنگ دا آغا کا سپیڈ ہم گورے نو 140 پورے آغا سپیڈ ہم دے خو بد قسمت جی سر آغا چسمم ٹائم ٹیم سر میشن خب کول خو پورا اوورس پہ کپتان نہ کول تو کپتان ٹرسٹ ڈیر زیادہ ضروری بھی پر پلیئرز باندھے سنگا چیز بار بار خبر کو ماں مونگ با زیادہ تر آغا ٹی ٹوینٹی میچ نے کڑی رومو با نبی سر خبر ہم کولا لگا چی دلا پورا پورا موقع ور کے جیسا کچھ پلیئر باندھے سمت ٹرسٹ کے اس میں موقع ور کے نو آغا امپروومنٹ کئی اور آغا جوڑی گی خو انفارچونیٹلی آغا میچونه خو کا خو آغا شانتی بولنگ ورته ملاو نہ شو نہ آغا شانتی بیٹنگ ورته په موقع ملاو شو د دین علاوه کتا سو ګورې نو سلیم یو ډېر خو بولر دی آغا ډېر ښه تیاری کړی دا ښه تیار شوی دی نجات خده بیا چې عبدالرحمن یو الگ تنه الگ ته غم ډېر خده خو ما خبردار چې موقع ورته ملاو شي او ټرسټ پی او کړی شي فرید تو کو ګورې فرید ډیر ټایم نه ټیم سره وو تقریبا 8-10 کالونه ټیم سره دی خو مغه خبره وه چې موقع ورته نه ملاوي دا خو چې کله زه ایس بالینګ کوچ راغو نو مونږ کپتانانو سره خبرو کې څنګه ما اولم ویلو نو چې درې فاسټ بولر بولو به نو فضل ته دا فرید ته چې کله موقع ملاو شوی دا هغه پرفارم کړی دی او لکه یو ډیر ښه میچور او ډیر دا واحد هغه بولر دا شنتلی چې دا گیم پا ہر یو فیس کی کب فرسٹ پاور پلے ہوئی یا میڈل اوور ہوئی یا اینڈ کی ہوئی آگا بالر چیز ڈیر زیادہ ہوخیار دے اور ڈیر آگا تھا گیم پتشتہ فریدی اور ڈیر خب بالر دے دا فضل نہ نوید نپس
تاسو د دوبی په کیم کې نوی فاسټ بالران هم ولیدل ینګ فاسټ بالران هم ولیدل څوک خو فاسټ بالر جوړېدای شي دا چې څوک تاسو یادول شي کوم نمونه یادول شي
په کیمپ کې زما چې کله اول کیمپ ور سره په جوړوجو کې چې کوم زد بوف تو کیمپ زما ور سره نه پای کې فاسټ بالر نه غلی نه پای کې موږ دای سره اول کم کار شي کړو نه غي ایکسټراز بډي زیاد لگا دا غي مسله وا وائڈ وغیرہ بیٹھی جات کول نو بال نہ بے کول پلس آگی رن اپ کے فرق ہو نو آئی سر ہم دو ہفتوں کی منگا اور سرکار کو اور ڈیر الکانو پائی باندھے ڈیر خا رسپانس ہمرا ہو پائی باندھے چکل واپس آئی افغانستان تلاڑ نو پائی باندھے کار کو اور چکم داغی اگر پرابلمز ہو ایکسٹراز یا نو بال نہ ہو نو کافی حد تک اگر کنٹرول شو اور کتا سو دنوی بالرانو خبرو کئی نظم اب خیال چھ عبدالرحمٰن یو الگ چی دے آگا ڈیر خا بالر جوڑے دے شی سلیم ڈیر خا پرفارمنس وہ لگا ڈیر خا ردم کے اوپر ورلڈ کپ کے خو موقع ورتا ورلڈ کپ کے ملاؤ نہ شوا آئین علاوہ نجات تے دادرے الکان چی دی ینگسٹر کی ریڈی دی نظم اب خیال ادا ون ڈے یا ٹیسٹ دا پارا بالکل ریڈی دے ٹی ٹوینٹی پارا داغین علاوہ کا تصور فضل دے فرید دے اور نوین داخوال ٹیم سر خوش سنگا ماتا ستا ہوئے چکل ٹیم سر راغ مانو منگو چھ درے فاسٹ بولران بلو بو نو آغا پای باندې کپتانانو ډېر ریسپانس وکړو، ټیم افیشل زم هډ کوچ هم په هغه باندې ښه ریسپانس و. او بیا چې کله کتا سو ګورو چې کوم زموږ لاسټ ټور و شریلنکا کې یا ورلډ کپ و، نو هلته کې د ټیم د فائنل 11 سلیکشن کې به پرابلمس کېده، ځکه چې سلور پنځه بالران به مونږ سره ټایم به مونږ سره فاسټ بالران و، نو هر یو الګ دا و چې ریډي و میچ کولو لپاره. نو یو ټایم دا شانتې راغو چې د فاسټ بالران سلیکشن هم د ټیم لپاره مشکله شو، ځکه چې ټول الکان ښه فارم کې و، ریدم کې و. نو زما خیال دا یو ډېر ښه سیم دی د افغانستان کرکټ لپاره چې ډېر ټایم پس لکه د سپنر نه اوس د ایسر افغانستان سره فاسټ بالر لائن اپ هم ښه ریډي دی. اور یو ډېره ښه خبره پکې دا ده چې خپلو کې یو ډېر ښه هیلتي کمپټیشن دی، لکه هر یو فاسټ بالر انټرنیشنل لیول باندې لوبې لپاره تیار دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمنګ د دې ونې ورزشي خبرونه هم دومره و. دلته پاتره سیګي تر بلې ونې مو په لوی الله سپارو.